السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. پرون ماښام د کابل هوایي ډګر ته څیرمه دوه توغندي لګیدلې دي. د طالبانو د حکومت یوې معتبرې سرچینې د نوم نښودو په شرط ازادۍ راډیو ته تایید کړې چې یکشنبه ماښام دا دوه توغندي هوایي ډګر ته څیرمه په یوه غره لګیدلې دي. سرچینه زیاتوي چې چاته په دې برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. اخوا په خواله رسنیو کې د دې برید اړوند ویډیوګانې هم لاس په لاس کېږي چې په کې د درنو چاودنو غږونه اورېدل کېږي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او نور جزئیات هم لا نه دي خپاره شوي. تېر کال هم د کابل پر هوایي ډګر درې راکټونه لګیدلي وو چې له امله یې درې کسان ټپیان شوي وو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ کاناډا ته تللی او هلته د افغانستان د بشري ناورین او حلارو په اړه خبرې کوي. هغه د دغه سفر په درشل کې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې غواړي د افغانستان د روان بشري کړکیچ په اړه خبرې وکړي او دا چې څنګه د کاناډا حکومت د افغانانو د بشري حقوقو ملاتړ کولی شي. بینټ له دې یک شنبې تر راتلونکې شنبې د کاناډا په پلازمینه اوتاوا او تورنټو کې له حکومتي چارواکو، مدني او بشري فعالانو او افغانانو سره ګوري. کاناډا له هغو هیوادونو ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې له افغانانو سره خپلې بشري مرستې کړې او شاوخوا 40,000 افغانانو، اکثرو فعالانو او خبریالانو ته یې پناه ورکړې. ریچارډ بینټ چې دمګړې د طالبانو حکومت افغانستان ته له ورتګه منع کړې، د منځني ختیځ او سیمې ګڼو هیوادونو ته تر دې مخکې هم سفرونه کړي او د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یې خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت وایي له کابل او نه نورو ولایتونو یې تر 12,000 ډیر سوالګر راټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیالۍ دفتر پرون یک شنبه په یو بیان کې ویلي چې دغه سوالګر له کابل، لغمان، سمنګان، ننګرهار، هرات، خوست، پروان، پکتیا، نیمروز او فاریاب ولایتونو څخه راټول شوي. دغه دفتر ویلي چې له دې ډلې څه باندې 20,000 مستحق سوالګر او پاتې نور یې مسلکي سوالګر، یتیمان او په نشه یي توکو روږدي کسان وو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب او نافذ کړی چې له مخې یې په ځان روغ او هغه کسان چې یو کسب زده وي له سوالګرۍ منع شوي. طالبانو داسې وخت د لسګونه زرو سوالګرو د راټولولو خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس دمګړۍ 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو سره محکمې خبر ورکړی چې په تخار ولایت کې یو سړی او یو ښځه د زنا په تور په درو وهلې دي. معلومه نه ده چې دغه کسانو جرم چا ثابت کړی او یا یې په اړه کافي شواهد موجود وو او کنه. د طالبانو سره محکمې په خپل بیان کې یک شنبه ویلي چې دا ښځه او سړی په عام محضر کې هر یو 9 دیرس درې وهل شوی دی. له هغه وخته چې طالبان په 2020 کال کې واک ته رسېدلي، د دوی حکومت د ښځو په ګډون ډیر خلک د بیلابیلو دلایلو له امله په عام محضر کې په درو وهلي چې د بشري حقونو د ملاتړ بنسټونو غبرګونونه پارولي دي. د امریکا د اساسو جرګې مشر مایکل جانسن وایي متحده ایالاتونه ژر پر ایران د اسرایلو د غچ اخیستونکو بریدونو د اسنادو د افشاګرۍ په تړاو څېړنې پیلوي. د اسناد د شنبې په ورځ یو ټلګرامي چینل ته لیک شوي. د سی ان ان د راپور په اساس د اسناد ډیر محرمانه دي او هغه نښانونه پرې دي چې یوازې امریکا او د فایف آیز ډلې غړي یعنی استرالیا، کاناډا، نیوزیلند او برتانیا کتلی شي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پنټاګون د دغو رپورټونو د څېړلو په حال کې دی. نیویارک ټایمز هم راپور ورکړی چې امریکایي چارواکي هڅه کوي د دغو اسنادو افشا کوونکي سرچینې معلومې کړي. او د نیوزیلند د کرکټ خزینه ملي ټیم د نړیوال جام اتلولي وګټله. د خزو د کرکټ د نړیوال جام پایلوبه پرون د دوبی په نړیوال سټیډیوم کې وشوه چې پکې نیوزیلند جنوبي افریقا ته ماته ورکړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. طالبان وایي غور کې د داعش یوه ډله لمنځه وړې چې د ملکیانو په وژنه کې لاس درلود. ویل کېږي چې دغو داعشیانو 13 سپتمبر میاشت کې 4 مذهبه افغانان وژلي وو. راپور نه وایي چې طالبانو خوست کې هم د رسنیو لخوا پر ویډیو او تصویر اخیستلو بندیز لګولی.
چې
اسرائیل پرون پر غزه او لبنان بریتونه کړي ورستای حالې درکوه او افغانستان د طبي کډرونو تېخته زیاته شوه لاملونه یې څه دي
امیدونه کوم چې دي کنه کم سوي دي مسلکي اشخاص غواړي چې دوی اولادونه تښتوي او د درس نه پاتې نه سي بیرون وځي
نور راپورونه هم شته هیله ده د خبرونې تر پای زموږ ملګرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني د طالبانو حکومت ویلي د داعش خراسان ډلې هغه ګروپ لمنځه وړي چې په غور کې شاوخوا شلو تنو شیا افغانانو ته مرګ جوړه اړولې و د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد تر خپل ایکس پانه تایید کړي چې د دوی خاص ځواکونو لیوي اونۍ راهیسې په غور کې دغه ګروپ په ضد عملیات مخته وړل د سپتمبر په 12مه د غور او دایکونډي ترمنځ په قرودال کلی کې د وسلوالو بریدګرو په ډزو سره لږ تر لږه 14 کسانو وژل شول او شپږ نور ټپیان شول تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي د داعش خراسان ډلې دوه جګپوړي قمندانان د یکشنبې په ورځ په غور کې د طالبانو د خاصو ځواکونو لخوا وژل شوي. له دې سیمې طالبانو یو شمېر وسلې او چاودېدونکي توکي هم ترلاسه کړي. مجاهد ویلي د داعش دا وژل شوي قمندانان د هغه ګروپ اړوند چې د سپتمبر په 12مه په غور کې شیعه افغانان په نښه کړي وو. په هغه برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي وو او شپږ نور ټپیان وو. وژل شوي او ټپیان هغه شیعه افغانانو چې له 40 مراسمو د راګرځېدلو کسانو د هرکلي لپاره غور ته تللي د غوشیا افغانانو وژنې پراخ کورنۍ او بهرنۍ غبرګونونه هم پارولي وو. هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ دا یو وحشتناک برید بللی وو چې په خبرې د نړیوالو جرمونو نښې پکې لیدل کیږي. هغه د دغه برید هر اړخیزه څېړنه غوښتې وه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په خپل بیان کې بیا ویلي چې د دوی خاصو ځواکونو له یوې اونۍ راهیسې د داعش خراسان ډلې د دغه ګروپ پر ضد په غور کې عملیات کول. د هغه په خبره په دې عملیاتو کې یو شمېر کسان نیول شوي هم دي چې په خپلو جرمونو اعتراف که څه هم مجاهد نه دی ویلي چې په دې عملیاتو کې ملکیانو یا د دوی عسکرو ته مرګ جوړ لاوختي خو له سیمې معتبرو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د عزیز په نوم د داعش په قمندان سربیره یو ملکی کس او د طالبانو یو عسکر هم وژل شوی دي. په راپورونو کې دا هم ویل شوی چې په څو سیمو کې د داعش غړو د خپلې ډلې اړوند بیرغونه هم پورته کړي وو چې بیرته د طالبانو له لوري ښکته کړای شوي. مجاهد ادعا کړي چې د داعش خراسان ډلې دا ګروپ هم د نورو ټولو هغو ګروپونو په څیر د پاکستان له بلوچستان رهبری کېده او له همغه ځایه د داعش خراسان څنګه د رهبری په مستقیمه لارښوونه خپل بریدونه کول. د داعش دا ډله په غور سر بیره په کابل او بامیانو کې هم پر ملکیانو په بریدونو تورنه بلل شوی. د طالبانو حکومت ویلي د دوی د عملیاتو په نتیجه کې د داعش ډلې جنگیالي له افغانستانه تېښته تاړ شوي او د پاکستان په بلوچستان او کراچۍ کې امن پټنځایونه او روزنځایونه ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت بیا که څه هم د دوی د دې ادعا په اړه مستقیما څه نه دي ویلي خو ټینګار یې کړی چې په پاکستان باندې د بریدونو پلانونه له افغانستانه جوړیږي او دا چې طالبان د داعش په ماتولو برلاسي نه دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته
د طالبانو حکومت په خوست ولایت کې هم خبريالان د سالرونکو د عکس او ویډیو لاخستلو منع کړی دي. د خبره په خوست کې یو شمیر خبريالانو ازادي رادیو ته تایید کړي او ویلي چې د شنبه په ورځ په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر له غونډې یوازې دوی ته د غږ ثبتولو اجازه ورکړل شوې ده. مخکې تخار، کندهار او میدان وردګو ولایتونو کې هم خبريالان له ورته محدودیت سره مخ شوي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. هغه خبره چې خبريالان خپل کار ته اندېښمن کړي او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه یې پارولي دي. دا چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت پر خپل ویبپاڼه په دې اړه تازه څه څرګندونې کړي دي او خبريالان په اړه څه وایي تفصیل به له فیروزه عزیزی نه واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د فلم او تصویر اخیستو د محدودیتونو په دوام تازه په خوست ولایت کې هم خبريالان د سالارونکو د عکس او ویډیو لخیستلو منع شوي دي. په هغه باندې لیکي چې د شنبه په ورځ د خوست ولایت د شیخ زید پوهنتون لخوا رسنیو او خبريالانو ته د ولایت ته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د سفر او خبري غونډې په تړاو استول سوی راغلي چې د سالارونکو عکس او ویډیو اخیستل بند دي او یوازې د ریکارډر په واسطه دوی د نوموړي د وینا د ثبت اجازه لري. په دغه ولایت کې یو خبریال د موضوع د حساسیت لامله د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. دغه غونډې ته ځینو ورغلو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز له امله دوی خپلو رسنیو ته یوازې غږیز راپورونه واستول. هڅه مو وکړه په دې اړه په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ او د شیخ زاید پوهنتون له مسؤلینو سره په اړیکه بریالي نه شوو. تخار، کندهار او میدان وردګ هم هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پکې پر رسنیو د فلم او تصویر اخیستلو بندیزونه لګیدلي. دا خبره په یاد ولایتونو کې یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم شنبه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې په تخار ولایت کې د دوی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په همغږۍ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 10 تنو خبریالانو د ظرفیت لوړونې په سیمینار کې له خبریالانو غوښتي چې په خپلو چارو کې د اسلامي شریعت اصول او د امر بالمعروف قوانین د رعایت کړي. نږدې یوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر له AFP خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلي شي. هغه خبره چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه یې هم راپارولي وه. تازه دغه وزارت په دې اړه د کمپاین په ترڅ کې د شنبې په ورځ یعنې د تلې په 28مه په خپله ایکس پاڼه د شیخ محمد یحیی عارف په نوم د یو دیني عالم غږ خپور کړی چې په اسلام کې د ژوندیو یا زیرو هوشیانو د فلم او تصویر اخیستلو پر بندیز ټینګار کړی دی.
قیامت پورس هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړوونکي وي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف والا تاسو ته خبرې کوي چې دا عکسونه مو باسي، تصویرونه مو جوړوي، دا ګناه ده، شرط کې منه دی. دا د امر بالمعروف تخپل ځان وینا نه ده، بلکې دا د الله د پیغمبر وینا ده.
د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ورنه ملاتړ ته ژمن دي. د افغان خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه بیا ورځ بلې ته پر رسنیو د محدودیتونو زیاتېدل په ځانګړي ډول د فلم او تصویر اخیستو بندیز مستندو او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي محدودول بولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
از طرف طالبان محدودیت
له بعد مرغه لیدل کیږي چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د معلوماتو رسولې پر بهیر او د رسنیو پر قانوني ازادیو محدودیتونه زیات شوي. دا چې طالبان په ځینو ولایتونو کې رسنیو او خبریالانو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د فلم او تصویر نه اخلي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو پر دغې پریکړې د بیا غور غوښتونکی دی ترڅو رسنۍ او خبریالان وکړی شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
د یادونې ده چې په بېلابېلو ولایتونو کې پر رسنیو د ژوندیو یا سلرونکو د تصویر او فلم خپرولو د بندیز او محدودیتونو راپورونه وروسته له هغې دي چې د طالبانو حکومت د تېرې اګست میاشتې په 20مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د 10مې مادې په 3م بند کې د زیرو یا سلرونکو انځورونو پر اخیستو او خپرولو بندیز لګیدلی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
یو شمیر هغه افغانان چې د اقتصادي ستونزو بیکاری له امله گاونډیو او د سیمې هیوادونو ته کډه شوي، په گاونډیو او د سیمې په هیوادونو کې هم ژوند له شته ستونزو شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د خپلو اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله یې په ناقانونه لارو دغو هیوادونو ته ځانونه رسولي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي سره له دې چې په هیواد کې د کار موندنې او کار ګمارنې ډېرې سرچینې شته، خو د طالبانو د حکومت لخوا د دغو سرچینو د کارولو او خلکو د بیکارۍ له امله تر اوسه کوم څرګند پلان نشته. تر ډیره دغه شکایتونه په ایران او پاکستان کې هغه کډوال کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دلته ورغلي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
مشکلات زیاده، اگه بخوایم صحبت کنیم، اگه بخوایم بنویسیم، د یک شب و د یک روز نشه.
جمشید د تیر جمهوری نظام یو له پخوانیو کارکوونکو څخه دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړې او د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله په قاچاقي او غیر قانوني لارو ایران ته تللی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې له یوې میاشتې ډیره موده یې ایران ته پر لاره تېره کړې او دغه هیواد ته له رسېدو وروسته اوس هم له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
شرایط افغانستان
د افغانستان حالات بدل شول، نظام بدل شو، موږ د بیکاری او د ژوند د سختو شرایطو له امله خپل وطن پریښود. څلور دېرش ورځې په لاره وو، له ډېرو ستونزو سره ایران ته ورسېدو. دلته بیا نورې ستونزې پیل شوې. د سرشمیرنې پاڼې، پاسپورټ او ویزې هم کولرو دوی مزوروي. ډېرې ستونزې دي. خدای دې وکړي چې وطن جوړ شي، چې بیرته ستانه شو،
انشاءالله وطن ساخته شوه، که پس دوباره برگردیم به کشور خود، به کشور خود خدمت کنیم.
معاذ الله یو بل ځوان دی چې وایي په یوه رسنۍ کې خبریال و، خو د ده په خبره د طالبانو له راتګ وروسته له اقتصادي ستونزو سره مخ شو او په قاچاقي توګه له ناقانونو لارو د هیواد پریښودو ته اړ شو. نوموړي د قاچاقي لارو د ستونزو او ترکیې ته د خپل تګ په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د قاچاق لاره ترکیه ته راغلم. نږدې دوه میاشتې له ایران څخه ترکیه ته پر لاره وم. په خپلو سترګو مې ولیدل چې زموږ ځوانان د قاچاق وړونکو لخوا وهل سوي، د ترکیه او ایران پر پوله د غلو لخوا نیول سوي دي. دوی د ایران او ترکیه د پولیسو لخوا هم وهل سوي. ډېر بد حالت و. زه اوس په ترکیه کې یم، اوس درانه کارونه کوم. رواني حالت مې ښه نه دی. ژوند دلته ډېر ستونزمن دی.
هڅه مو وکړه چې د افغانانو د ستونزو او بیکارۍ په اړه او د طالبانو د حکومت د پلانونو په اړه د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ویاند سمیع الله ابراهیمي نظر هم واخلو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو اقتصادي شنونکي وایي چې د بیکارۍ او بهر ته د افغانانو د تلو یو لامل د طالبانو د حکومت لخوا د خلکو د بیکارۍ د حل لپاره د منظم او واضح پلان نشتوالی دی. یو له دغو شنونکو محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل:
خوشبختانه افغانستان ښه پریمانه د سنا خورده منابع لري. محلي منابع موږ چې له روپې دی کې باید لوسونه خلک راګډ کړو چې په ښه ډول د هغې نه استفاده وکړي. کرنیزې ځمکې دي، ځمکې سیندونه دي، معادن دي، د توریزم امکانات دي، باغداری ده. نو دغه امکانات چې بیکاري له منځه یو خلک مصرفیږي، خلکو ته به امیدواري پیدا شي او د مهاجرتونو مخه به ونیول شي، حتی هغه چې مهاجر شوي هغوی به بیرته راستانه شي.
اقتصاد پوهان ټینګار کوي که په افغانستان کې د بیکاري د له منځه وړلو لپاره یو منظم پلان جوړ شي، اقتصادي ستونزې به حل شي او د بیکاري کچه به راټیټه شي. د دوی په خبره له دې سره به خلک اړ نه وي چې هیواد پریږدي، بلکې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ډیر خلک به افغانستان ته د کار لپاره راشي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کړکېچ زیات شوی دی. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګڼ شمېر افغانان چې ویل کېږي د بیکارۍ له امله یې هیواد پریښی او ایران ته تللي وو، د ایران او پاکستان پر پوله په کلګان سیمه کې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا پرې ډزې شوي، چې یو شمېر وژل شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د خبرونې په وروستۍ شیبه کې مو درته پر دې یو تفصیلي راپور چمتو کړی چې ولې له افغانستانه د کدرونو تېښته لا هم روانه ده. خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. اسرائیلو پرون په دو لورو غزې او لبنان باندې بریدونو ته دوام ورکړی و. د راپورونو له مخې د غزې په شمال کې د اسرائیلو په برید سره لږ تر لږه 70 کسان مړه یا ټپیان شوي. اخوا په لبنان کې هم هغه سیمه چې اسرائیلو د حزب الله د قوماندې مرکز بللی په توغندیو ویشتل شوي. سفی الله ستانکزی یو د موضوع تفصیل.
د اسرایلو په شمال کې د روشپنا په خارګوټي باندې حزب الله ډلې ته منسوب مرمیو په لګیدلو سره لوی اور لګیدلی. د اسرایلو پوځ ویلي د حزب الله لخوا شاوخوا 160 مرمۍ په اسرایلو لګیدلي. امریکا د ایران له ملاتړ برخمن حزب الله ډله د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني او اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه په تور لیست کې اچولې. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. د راپورونو له مخې اور وژونکو پرون د روشپنا په خارګوټي کې د لګیدلي اور د مړه کولو هڅې کولې. د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی. حزب الله د 2023 کال د اکتوبر له 8 وروسته کله چې حماس پر اسرائیلو برید وکړ د اسرائیلو په لور توغندي او مرمۍ توغوي. اسرائیلو تر شاوخوا یو کال هوایي بریدونو وروسته بل اخر د اکتوبر په لومړۍ په لبنان کې ځمکني عملیات هم پیل کړل. د اسرائیلو په بریدونو کې وروسته اونې څه باندې 1100 کسان وژل شوي چې له څلورو یوه برخه یې ښځې او ماشومان دي. د حزب الله په بریدونو کې چې اکثر یې د ټانک ضد میزایلونه دي د اسرائیلو 50 عسکر وژل شوي هم دي. اخوا اسرائیلي پوځ پرون په هغو سیمو چې دوی د حزب الله د قمندې مرکز بولي بریدونه کړي دي. اسرائیلو داسې وخت د حزب الله په اهدافو بریدونه کړي چې دا اونۍ د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو استوګنځای په یو ډرون برید سره هدف وګرځول شو. نتنیاهو حزب الله ډله تورنه کړه چې د پکوري برید کړی خو ویلي دي چې د دې کار تاوان به ورکړي. په لبنان سربیره د راپورونو له مخې د غزې په شمال کې په بیت اللهیه سیمې باندې د اسرائیلو په بریدونو سره د لږ تر لږه 80 کسانو د وژل کېدو یا تری تم کېدو خبر ورکړل شوی دی. لومړی ژغورونکو ډلو د 83 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. دا سیمه کال مخکې هم پر غزې د اسرائیلو د بریدونو په پایل سره له لومړنیو اهداف وه. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت بیا ویلي لږ تر لږه 40 نور کسان په بیت اللهیه باندې په دې برید سره ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
له افغانستان د مسلکي کادرونو د تېخت په لړ کې سلګونه روغتیاي متخصصان او کارکونکو هم له دغه هیواده وتلي چې شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللي. په مکرې په دی اړه د تفصيلي راپورت د کندهار په میرویس روختون کې دغه مور د خپل ناروغ ماشوم بستر ته ناسته ده او خپل بیوزلی جاړي. دغه مور وایي لوري چې په تلاسیمیا یا د وینې د کمولو په ناروغۍ اخته ده دوامداره درملنې او وینې ته اړتیا لري، خو په خبره یې دا هر څه د دوی له اقتصادي واسې پورته دي. په افغانستان کې سلګونه زره میندې ورته دردونکې کیسې لري او هلته زیانمن شوی روغتیایي سیستم اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. نړیوالو هم دغه ستونزه درک کړي او د بشري ناورین له کبله یې روغتیایي سیستم نازک یاد کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیر 2023 کال په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې 14 میلیونه کسان روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري، خو د روغتیایي سیستم د بشپړ نه ملاتړ له کبله 8 میلیونه دغه کسان روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکو مولوي وارث شاه د هغو افغانانو له ډلې دی چې خپل سیمه کې روغتیایي خدماتونه نه لري او په خبره یې ناروغان تر لري واټن پورې بیایي.
هیڅ قسم روغتیایي اسانتیاوې دغه علاقه نه لري او دغه خلکو ډیر انتهایی زیات غریبان دي. ډیر واره داسې شوي دي چې هغه بیمار او په لیار کې روان کړی او په هغه لیار کې هغه وفات شوی دی. وجه دا وه چې دلته کې روغتیایي دغه اسانتیاوې نه وي.
د افغانستان د همدې نازک روغتیایي سیستم له اډانې څخه بیا د سلګونه مسلکي روغتیایي کادرونو تېښتې د وضعیت د لا خرابېدو ویره پیدا کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو پخوانی لوړ پولي چارواکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم او غاک خپور شي ازادي راډیو ته وویل تیرو دریو کلونو کې سلګونه روغتیایي کادرونه له هیواده وتلي او په خبره یې شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللي دي. د دغه سرچینې په باور له افغانستان په وتلو روغتیایي کادرونو کې د عامه روغتیا وزارت د مهمو څانګو ریاستونو او ادارو مسؤلین او د بیلابیلو طبي برخو متخصصان شامل دي.
ما وضعیت دکتران جران ستون فقرات امریکای شمالی رو دارم.
دا په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان روختون په خوانای مشر سید عبدالله احمدی دی. نوموړی چې د ملا د تیر د جراحي متخصص دی د طالبانو د بیا واکمنۍ تر 15 میاشتو پورې هم کابل کې وو، خو وایي
وروسته کړی پر تنګ شو او له هواده ووت.
پنجمه پوره شو، شرایط خیلی زیق شد.
دا طالبانو چې پنځم یاشتې پوره شوې پر ما شرایط ډیر تنگ شول. یو ځل می د عامه روغتیا له وزیر سره وخت ونیو او له هغه می وپوښتل چې د ډار احساس کوم او هر ورځ دفتر کې له ګواښ او سپکاوي سره مخامخ کیږم. له بده مرغه چې وزیر صاحب ماته د رد ځواب راکړ او راته ویل چې تر دوو کلونو پورې به د دوی د حکومت حالات نظامی وي او موږ نه پوهیږو چې مشر او کوچنی څوک دی. دا چې شرایط ډیر سخت شول نو له هیواده راووتم.
چون شرایط خیلی زیخ شد بعد از اون مجبور شدم که ترک بگویم.
د عام روغتیا وزارت یو بل متخصص چې اوس په لندن کې اوسیږي آزادی راډیو ته د نوم او غږ د نخپرېدو په شرط وویل چې یوازې د خپلو لورانو د تعلیم او تحصیل د دوام په موخه برېټانیا ته تللی دی. نوموړی وایي روغتیایي کارکوونکو ته اوس له افغانستانه وتل یو څه اسانه شوي او په وینا یې هر هغه ډاکټر چې یوه میاشت هم کومې بهرنۍ موسسې سره کار کړی وي له هیواده وتلو ته یې زمینه برابرېدلی شي.
دکتر صاحبا به دنبال فرصت های بهتر برای رشد و توسعه عرفوی و همچنان رفاه خانواده خود هستند.
د صحت عامې یو بل متخصص چې اوس په چک جمهوریت کې اوسیږي د ډاکټرانو د تېښتې لاملونه ناوړه اقتصادي شرایط، د اولادونو د تحصیل د دوام په وړاندې خنډونه او په مسلکي څوکیو باندې د غیر مسلکي کسانو ګماره نه بولي. هغه چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ډاکټرانو وتلو په افغانستان کې پر روغتیایي سیستم ډیر فشار راوستلی.
تاثیرات قابل توجهی به سیستم صحی ما داره که با کاهش
بیچاری زموږ پر روغتیایي سیستم د پام وړ اغیز کړي. د تجربه کارا ډاکټر صاحبانو په کمخ سره روغتیایي سیستم تر فشار لاندې راځي. پایله کې د روغتیایي خدماتو کیفیت ټیټیږي. د ډاکټرانو په ځنګړې توګه د خزینه طبي کډرونو کمواله په لری پرتو سیمو کې ډاکټرانو ته د انتظار موده وګدوي او دا ممکن د هغه ناروغیو لکهبل د ملي نشمیر زیات کړي چې د درملنې وړ دي.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن 13 می میاشت کې ویل چې د همدې 2023 کال لپاره په افغانستان کې شاوخوا زر ماشومان پر هغو ناروغیو مړ شوي چې د درملنې وړ وي.
دا زاینوسین وته لیکلي مری چې هغه څنګه ځکه
موږ هڅه وکړه چې له افغانستانه د روغتیایي متخصصانو د وتلو په اړه د طالبانو د عام روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاندې شرافت زمان زموږ پوښتنې بے ځواب پرېښودې. د کډوالۍ نړیوال سازمان د افغانستان څنګ هم له افغانستانه د وتلو ډاکټرانو شمیر نه دی ثبت کړی، خو له شاوخوا لسو ډاکټرانو او د عام روغتیا وزارت له پخوانیو کارکوونکو سره د خبرو له لارې مو وموندله چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته سلګونه ډاکټران ایران، پاکستان، ترکیې او یو شمیر نورو هیوادونو ته تللي دي. په اسلام آباد کې د مثبت اوس په نوم د یو روغتیایي مرکز مسؤول ندیم زیغم ازادي راډیو ته ویل د طالبانو له راتګ وروسته یوازې اته د دې پټکو مجرب ډاکټر صاحبان د دوی مرکز ته ورغلي او دندې پیل کړې دي. هغه وایي دغه افغان ډاکټرانو کې یو شمیر خزینه متخصصان هم شته چې په خبره یې رسنیو سره خبرو ته زړه نه ښه کوي. له افغانستانه په دې شمیر کې د طبي کادرونو د وتلو اصلي لاملونه څه دي؟ په جرمني کې د رواني ناروغیو افغان متخصص صفا حسنی دا پوښتنه داسې ځوابوي:
امیدونه کوم چې دي کنه کم سوي دي یا خلکو خپل کم کړی دي کنه. فکر کوي زه هم دواړه اړخونه یادوم. یو دا فکر کوي چې ولا که زه اروپا ته لاړ شم یا بل د خپل مملکت نه خارج لاړ شم دا زندگی مې کېدای شي مطلق تغییر وکړي او د ما زندگی دا یو غټ علت جوړېدل د ماشومانو د تعلیم او درس په خاطر باندې چې مسلکي اشخاص غواړي چې د اولادونه درس وایي او د درس نه پاتې نه شي بیرون وځي. دا یو مسلم حقیقت ده. فرضاً که زه هم هلته اوسېږم کېدای شي دغه خپل وظیفه قرباني کړم دې په خاطر باندې چې لور مې درس وایي، لور مې وجود ته ورسېږي. نو دغه مسله واقعا جدي مسله جوړېدلی شي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره لویدیځو هیوادونو او د ټولو په سر کې متحده ایالاتونو له هغې هیواده د تخلیه یو لوی پروګرام پیل کړ. د راپورونو له مخې د تخلیه د پروګرام په لومړیو څو اونیو کې 1,24,000 افغانان امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته ولاړل او دغه بهیر لا هم روان دی. د تخلیه په دغه بهیر کې پر روغتیا پالانو سربیره د پوهنتون استادان، انجینران، سرانوالان، قاضیان او نور مسلکي کدرونه شامل دي. د 13 جولای میاشتې په روسیو کې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM راپور ورکړ چې 13 کلونو کې 8 میلیونه افغانان له هیواده وتلي چې 50% یې ایران او پاکستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت بیا هغه مهال دا شمیرې رد کړې او وی ویل پر افغانستان د شوروي اتحاد له یرغل راوروسته تر اوسه پورې موده کې هم 8 میلیونه افغانان نه دي کډوال شوي. له افغانستان د ګنشمیر وتلو افغانانو ژوند هم ستونزمن دی، په ځانګړي توګه هغوی چې ایران او پاکستان ته تللی دي. په دغو کوربه هیوادونو کې اوس د کډوالو ضد احساسات پارېدلي او د دواړو هیوادونو چارواکو د بې اسناد افغان کډوالو جبري ستنول پیل کړي دي. د تراس کې د طالب سرچینو په باور 3.1 میلیونه افغانان د دوی د بیا واکمنۍ له پایله تر اوسه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي، خو خپلواکو سرچینو د دغو شمیرو په اړه څه نه دي ویلي.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اومې ورځې خبرونه درته خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس شپږ نیمې بجې شوې، په مکړې لانډو خبرونو ته. پرون ماښام د کابل هوایي ډګر ته څیرمه دوه توغندي لګېدلې دي. د طالبانو د حکومت یوې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړې چې یکشنبه ماښام دا دوه توغندي هوایي ډګر ته څیرمه په یو غره لګېدلې دي. سرچینه زیاتوي چې چاته په دې برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. اخوا په خواله رسنیو کې د دې برید اړوند ویډیوګانې هم لاس په لاس کېږي چې پکې د درنو چاودنو غږونه اورېدل کېږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ کاناډا ته تللی او هلته د افغانستان د بشري ناورین او حلارو په اړه خبرې کوي. هغه د دغه سفر په درشل کې پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې غواړي د افغانستان د روان بشري کړکیچ په اړه خبرې وکړي او دا چې څنګه د کاناډا حکومت د افغانانو د بشري حقوقو ملاتړ کولی شي. د طالبانو حکومت وایي له کابل او نهو نورو ولایتونو یې تر 2.5 ډیر سوالګر راټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیالۍ دفتر پرون یکشنبه په یو بیان کې ویلي چې دغه سوالګر له کابل، لغمان، سمنګان، ننګرهار، هرات، خوست، پروان، پکتیا، نیمروز او فاریاب ولایتونو څخه راټول شوي. دغه دفتر ویلي چې له دې ډلې څه باندې 2000 مستحق سوالګر او پاتې نور یې مسلکي سوالګر، یتیمان او په نشه یي توکو روږدي کسان وو. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې په تخار ولایت کې یو سړی او یو ښځه د زنا په تور په درو وهلې دي. معلومه نه ده چې د دغو کسانو جرم چا ثابت کړی او یا یې په اړه کافي شواهد موجود وو او کنه. او د نیوزیلند د کرکټ ښځینه ملي ټیم د نړیوال جام اتلولي وګټله. د ښځو د کرکټ د نړیوال جام پایلوبه پرون د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې وشوه چې پکې نیوزیلند جنوبي افریقا ته ماته ورکړه.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونی د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي ومه ورځ تمرا بوله. نن خبرې کې چې لومړی وار یو فضايي راکټ د سمندر پر ځای وچ ځمکې ته په ډیر خوندي ډول راښکته شو. د نړۍ لس هرجن هیوادونه هم در پیژنم چې خلک تر ټولو زیات پاسورډونه هېري. د ژوند په لټه د مشتري سیارې سپوږمۍ ته د ناسا د استولي ماموریت خبر د ټولنیزو رسنیو سړې تودي او نور ډیر موضوعات درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. ایران کې د لسګونو افغانانو وژنه او د طالبانو چوپتیا وایي تحقیقات پرې کوو. ایران وایي دا خبره دروغ ده. د ملګرو ملتونو نه رانیولې تر افغان سیاستوالو او عامو خلکو ټولو په دې موضوع ماتم او خواشینی کړي.
حاکمه ډله په کابل کې، په کندهار کې د دې جوګه نه ده چې دادادخواهي وکړي. د دې سیاسي اراده نه لري، د دې اخلاق نه لري او د دې ظرفیت نه لري.
لارین لرو، په دغه لارین کې به اروپایي اتحادیه او د اروپا پارلمان مخې ته وي. موږ به نړیوالو ته د خپل معصومیت غږ پورته کړو او همدارنګه د ایران د وحشت په اړه به نړیوالو ته د دوی هغه اصلي تصویر وښیو چې یو اسلامي هیواد، یو ګاونډي هیواد د خپل ګاونډي هیواد د وګړو سره دغسې یو وحشت کړی دی.
یوازې خندل، یوازې غبرګون ښودل دا نور کفایت نه کوي. په لحاظ د خدای 300 کسانه په د ایران په مرز کې وژل کېږي او د دې هر افغان وینې باید پوښتنه وشي. هغه په دې باندې نه کېږي چې موږ سفیر احساب کړو.
د جرګې مشترکه پرېکړه وکړه چې دوه میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځي.
د خیبر جرګې د پریکړو عملي کېدو ته اندېښنې. ټول لوري وایي جرګه بریالۍ پای ته ورسېده، خو د پریکړو د عملي کولو تګلاره یې لا تر اوسه هیچا سره نشته.
ولسی پاڅونونه همیشه کامیاب شوي دي، که څه هم د مرکزي حکومت د ګواښ سره به مخ سي، خو که چېرته دوی ټیم هوډ ولري او دغه ټول ګډونوال چې شاوخوا په زرګونو انسانان په دې جرګه کې راټول او دا د یو واحد ملاتړ له مخې بیا هم خپلو پریکړو ته عملي بڼه ورکړي، هیڅوک یې مخه نشي نیولی.
داسې ښکاري چې د دغه غوښتنو د غونډې خلاف یو ډېر سخت غبرګون راغلی، سړی دی چې هغه یو غیر رسمي راغلی دی، او خو چې رسمي کړی نه وي نو هم دغه غیر رسمي اکاونټونه په هغې باندې پوسټونه په هغې باندې جوابونه په هغې باندې څرګندولې دې ته یو رسمي ویل.
او په ټلویزیونو د ژوندیو موجوداتو د تصویر بندیزونه طالبانو تایید کړی چې دا موضوع به په تدریجي ډول عملي کړي. څارونکو وایي طالبانو افغانستان په دانسته ډول او په لوی لاس داسې تاریخي او روان کړی چې ډېر لوی جنایتونه به پکې په پټه ترسره شي.
نوې پریکړه چې د ژوندي شیانو انځورونه خپرول او د هغې نه وروسته د رسنیو بندول په دې معنا ده چې د بیان حق ازادي د پښو لاندې کړی.
په ډېر تاسف سره اورم چې تېره ورځ له ناسانه یو ماشین بیرته ځمکې غېږ ته راغی او یو بل ماشین وشو کولی هغه په غېږ کې ونیسي. په افغانستان کې د نړۍ په دې دومره ډېره ټیکنالوژي کې چې نړۍ هر ورځ په ټیکنالوژي فکر کوي، خو په افغانستان کې نن په مطبوعاتو کې داسې اورمه چې هلته په تلویزیون لیدلو باندې بندیز لګېږي او خلک نشي کولی د یو وروسته تلویزیون کې د انسان یا د ژوندي موجود تصویر وویني.
لڅو ورځو راهیسې چې راپورونه خپاره شوي، ایراني ځواکونو په پوله نږدې 300 افغانان په ډزو ویشتلي. په دغه هیواد او سیاستونو یې د افغان لوري توندې نیوکې زیاتې شوي او حتی ملګرو ملتونو یې له ایرانه د جدي وضاحت غوښتنه کړې. که څه هم طالبان وایي د دې پیښې په اړه پلټنې کوي او د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي دا موضوع رد کړې ده، خو په مشهد کې د افغان کنسلګرۍ سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړې چې پیښه شوې او طالبان له ایراني لوري سره هڅه کوي د دغه ستر قتل عام په موضوع کې وسلوال غله او یا د سیستان بلوچستان ځینې ډلې تورنې کړي. دا پیښه چې په ټولنیزو رسنیو خلکو د ملي ماتم په توګه یاده کړې ده، په اړه د ایران د بشري حقونو یو بنسټ حال وش ویلي د ایراني پولیساتو ځواکونو ډزو کې لږ تر لږه له 300 کسانو څخه 260 تنه وژل شوي، خو کره معلومات لا هم هیڅ لوري نه دي خبره کړي.
په ایران هیواد کې د افغانانو د وضعیت په اړه د وروستي راپورونو له مخې د افغانانو په وړاندې د ایراني مرزي ځواکونو وروستۍ وحشتناکه پیښه د خوشحالۍ او تاسف وړ خبره ده. د قضایي او نړیوال کړنوالو تر څنګ باید د دې پیښې عاملین راوپېژندل سي. زه فکر کوم د دغو انساني پیښو عاملین په بیلابیلو هیوادونو کې چې د افغانانو په وړاندې رامنځته کیږي بل هیڅوک نه دي، بلکې طالبان دي چې د کار پیدا کولو د فقر له منځه وړلو د افغانستان هیواد په نامه امنیت رایستلو هڅې کوي چې متاسفانه نه کوي. څوک چې د کډوالۍ پریکړې ونیسي دوه عامل لري، یو د فقر او د ښه ژوند نشتوالی، دویم د ښه امنیت نشتوالی په هیواد کې.
موږ به نړیوالو ته د خپل معصومیت غږ پورته کوو او همدارنګه د ایران د وحشت په اړه به نړیوالو ته د دوی هغه اصلي تصویر وښیو چې یو اسلامي هیواد، یو ګاونډي هیواد د خپل ګاونډي هیواد د وګړو سره دغسې یو وحشت کړی دی. همدارنګه مو په نورو هیوادونو کې هم میشتو افغانانو غوښتنه کړې ده چې په ټولو هیوادونو کې د ایران سفارتونو مخې ته راوځي او لارینونه تنظیم کړي. تر نهایي حده کوشش کوو چې د ایران دغه وحشت او دوه مخیتوب نړۍ ته وښیو چې دوی څومره وحشي عمل ترسره کړی دی او تر دې وړاندې څومره وحشي عملونه ترسره کړي او دا اوس کوم اواشي عمل دوی ترسره کړ. همدارنګه هغه افغانان چې هغوی په ایران کې دي د هغوی نه دوی د تجارت په ډول باندې استفاده کوي. کوم افغانان چې قانوني اسناد ولري هغوی هم زوري، هغوی هم باندې کوي او له هغوی څخه پاسپورټونه اخلي. نو دوی د دغه وحشت په اړه به نړیوالو ته خپل غږ وړاندې کوو او د دوی د وحشت انځور به ورته وړاندې کوو.
دا پیخه لومړی منظور پښتین او محسن داوړ وغندل چې ورپسې رحمت الله نبیل، افراسیاب خټک، فضل عادی مسلم یار او یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو پرې اکلاکه خواشینی څرګنده کړه، خو موضوعان د ملګرو ملتونو انګړ ته رسیدلې او افغانستان لپاره د بشري حقونو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورچی ریچارډ بنټ پر ایران د ژر تر ژره وضاحت ورکولو غږ کړی دی. دغه راز افغانانو ټینګار کړی چې ایران سره د سفیر د اظهار او شکایت موضوع نوره کار نه ورکوي، بلکې د بالمثل عمل تر څنګ ورسره د اړیکو قطع کول یې حل لاره ده. خو نور بیا ویلي طالبان له ایران ډاریږي او د پیښې هیڅ تن غبرګون به ایران ته ونه ښودل شي.
زه د اسلامي اماره چارواکو باندې غږ کوم چې د موږ د هر افغان د وینې پوښتنه به کوي، د هر افغان چې وژل شوی د دې پوښتنه به کوي، د دې پوښتنه همدا ده چې سفارت به یې تړي، د دې پوښتنه همدا ده چې ډیپلوماتیک اړیکې به قطع کوي تر څو چې زموږ د افغانانو پوښتنه وشي. دا سمه ده، موږ مخکې مې یادونه وکړه غیر قانوني درغلي، خو دا غیر قانوني له مجبوریت ته درغلي. نن ته زموږ یو ګاونډی یې، حداقل تاسو خود هغه د انساني کرامت چې په قرآن عظیم شان کې راغلي چې ولقد کرمنا بني آدم، دومره خو تاسو احترام وکړئ د یو انسان لپاره.
دلته ډیره لویه انساني او بشري فاجعه رامنځته شوې ده چې کاملا د بشري جنایتونو په قطار کې باید حساب شي. دادخواهي په دې رابطه څنګه کېدی شي؟ زما په نظر حاکمه ډله په کابل کې په قندهار کې د دې جوګه نه ده چې دا دادخواهي وکړي. د دې سیاسي اراده نه لري، د دې اخلاق نه لري، او د دې ظرفیت نه لري، او بل دا چې د دې مشروعیت نه لري، ځکه چې دوی په یوې بین المللي ټولنه کې، سازمانونو کې په شمول د ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو په رسمیت نه دي پیژندل شوي. پس هر افغان ته ښایي چې د خپلو امکاناتو څخه استفاده وکړي او د بشري حقوقو منطقوي او نړیوالو سازمانونو دروازې په ټول شدت وټکوي، اسنادونه وړاندې کړي، په شمول د بین المللي جنایي محکمې او د عدالت محکمې ته اسناد وړاندې کړي، شواهد وړاندې کړي، تر څو د ایران حاکمان عدالت ته حتما او حتما جواب کوشي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/ازادي رادیو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په خیبر کې له درې ورځنۍ لوی جرګې وروسته دا جرګه د پریکړو او خلکو د ګډون له پلوه بریالۍ بللې، خو بل خواشنون کې د جرګې د پریکړو عملي کولو تګلارې نشتون ته اندېښمن دي. د پښتنو له سیمو د پاکستاني پوځ او طالبانو وتل د ورکو شویو پښتنو لپاره د ځانګړي عدالتي کمیسیون غوښتنه، د پښتنو په خپلو کاني زیرمو د دوی خپل اختیار او د شاوخوا 2500 امن لخکر جوړول د جرګې د پریکړو هغه ټکي و چې پاکستاني حکومت پرې لا غبرګون نه دی ښودلی او د خلکو لخوا یې هرکلی شوی. خو ورسره جوخت پښتني هم راپورته شوي چې لای د عملي کولو د میکانیزم په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ سره هم لاره نشته.
دغه جرګه په داسې حالت کې رامنځته شوي چې ستونزې هم لري او خیبرنې هم ستونزې را دي چې وبه ګورو چې هغه سیاسي ګوندونه چې په پښتونخوا کې موجود دي دوی سره عملي کار کوي کنه. او بله خبره چې مهمه ده وبه کتل شي چې د پنجاب حکومت څومره د دغه جرګې په تړاو باندې لکم بریدی یا لکم عکس العمل سره نه مخ کیږي. او دومره خبر درېما خبره چې کومه مهمه ده هغه ده چې وګورو چې ټي ټي پی د دې ملاتړ کې یا د دې په وړاندې دریږي. او خېګنې کوم دي او خېګنې دا دي چې اوس د سیما کې د پنجاب د حکومت پر ضد باندې یو شمېر ولسی خوځښتونه رامنځته شوي دي چې یو په سر کې همدا د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او بل د بلوڅو ازادي بخونکي غورځنګ دی چې تقریبا دی په ډېرې چټکۍ باندې هغه ولسی ملاتړ خپل کړی دی، امکان دی ولري چې دی ډېر زر خپل بری ته ورسیږي.
بل خو د پښتنو ترمنځ د قومي ناندرۍ او دښمنۍ ختمول، د نجونو پر جبري ودونو او بدو کې ورکړه باندې بندیز، او افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د خلاصون غوښتنه هغه څه و چې د پښتنو په داخلي مسایلو کې مهم بلل شوي دي، او ویل شوي چې یو شمېر بدې کلتوري او د حالاتو زولنې باید نورې د ولسونو له پښو خلاصې کړی شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا خیبر ته د اکتوبر په 11 رابلل شوې جرګه د افغانستان او پښتونخوا په تاریخ کې تر ټولو ستره جرګه و چې له 100,000 زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و، خو پریکړو ته نه هم افغان طالبانو، نه هم ټي ټي پی او نه هم پاکستاني حکومت کوم غبرګون ښودلی دی.
یوستون زچی بل موجوده ده د پختون ژغورنې د غورزنګ ناوی د ګلوی جرګې د پریکړو په تړاو باندې هغه د افغانستان حکومت دی چې د افغانستان حکومت لبد مرغه له دوی نه کوم ملاتړ نه کوي نو که چیرته د افغانستان حکومت کې دغه سی یو متره موجوده چې د دوی پریکړو په خلاف وکړي زه فکر کوم چې د ستونزې به نورې هم اسانه شي خو بیا هم دوی د خپل ولسي پریکړو له مخې دوی یو شمېر هغه پریکړې چې دوی کړي دي عملي کولو لپاره په هغو کمیټو باندې غږ سوی دی چې غواړي دې ته عملي بڼه ورکړي په ځینو ځایو کې عملي بڼه خپله کړې ده حتی د هغه لاره چې د تلو راتلو لاره وه په سوداګریزو چارو کې هغه خلاصې شوي دي او امکان دې ولري چې نورې لارې هم خلاصې شي
د پښتنو چې کومه قانوني جرګه وه د پي ټي ایم نو هغې ته د پاکستان فوج سه رسمي غبرګون نه دي ښودلی البته د پاکستان د فوج سره امنیتي ادارو سره چې کوم نږدې یا د هغې لخوا چلیږي کومې ټولنیزې رسنۍ دي سوشل میډیا اکاؤنټس چې حسابونه دي د هغې بیا تر نن پورې یو جواب سه حالت کې راځي او دغه تاسو ویلی شئ چې دا هم د پاکستان د فوج یا د پاکستان د امنیتي ادارو ریاستي ادارو یو غبرګون دی نو هغې خو ډېر زیات لکه غوسه هم دي په قهر هم دي او د پی ټی ایم په اړه باندې هغوی هره ورځ پوسټونه هم کوي په مخالفت کې او ځینې وخت کې داسې خبرې کوي هم چې هغه زما لپاره مناسب نه دی چې زه ووایم نو یو داسې ښکاري چې د دغه غوښتنو د دغې غونډې خلاف یو ډېر سخت غبرګون راغلی سړی دی چې هغه یو غیر رسمي راغلی دی او خو چې رسمي کړی نه وي نو هم دغه غیر رسمي اکاؤنټونه په هغې باندې پوسټونه په هغې باندې جوابونه په هغې باندې څرګندولې دې ته یو رسمي ویلی شي نو دغه دی چې هغه دغه وختونو ته یې هم لکه رد کړي دي هغه چې کوم د فوج د لیستو خبره شوې ده نو زما خیال دی چې یو غوسه ورته شته
او په داسې حال کې چې د نړۍ ګڼ هېوادونه راتلونکو څو کلونو کې سپوږمۍ فضا او مریخ ته د ماموریتونو د استولو خبرې کوي بل خوا طالبانو خبرداری ورکړی چې د افغانستان تلویزیونو رسنیو کې به د سال لرونکو موجوداتو د انځورونو او ویډیوګانو نشر په تدریجي ډول ختم کړي د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وایي په خبری رسنیو کې د ټولو ژوندیو شیانو د عکسونو په خپرولو د بندیز قانون پلی کوي او پیل هم له تخاره کړی چې د طالبانو دغه کار له رسنیو د ملاتړ بنسټونو تند غبرګونونه پارولي د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو تخار کې د ملي تلویزیون فعالیت بند کړی او خصوصي تلویزیونونه یې هم تعطیل کړي دي د طالب واکمنۍ د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر هم فرانس پریس اژانس ته دا خبره تایید کړې ده او زیاته کړې ده چې قانون په ټول افغانستان کې په تدریجي ډول تطبیقیږي او چارواکي به یې زیار وباسي تر څو خلک قانع کړي چې د ژوندیو شیانو انځورونه د اسلامي شریعت خلاف دي
زه په ډېر تعصف سره اورم چې تېره ورځ له ناسا نه یو ماشین بېرته د ځمکې غېږ ته راغی او یو بل ماشین وشو کولی هغه په غېږ کې ونیسي په افغانستان کې د نړۍ په دې دومره ډېره ټکنالوژي کې چې نړۍ هره ورځ په ټکنالوژي فکر کوي خو په افغانستان کې نن په مطبوعاتو کې داسې اورم چې هلته په تلویزیون لیدلو باندې بندیز لګېږي او خلک نشي کولی د دې وروسته په تلویزیون کې د انسان یا د ژوندی موجود تصویر ویني زما هیله دا ده چې افغانان دې هم په ټوله نړۍ کې د ټکنالوژي طرف ته مخه کړي او د دې لپاره چې ټوله نړۍ نن په ټکنالوژي تمرکز کړي نن له ایران نه پر اسرائیلو برید کېږي وجه ټکنالوژي ده نو بهران زما هیله دا ده چې افغانان دې هم د ټکنالوژي لپاره او د نوي نسل روزلو لپاره د ټکنالوژیکي اثر سره ځان برابر کړي دغه ډېر په تعصف سره چې داسې اورم چې تېره ورځ په تخار کې په رسنیو کې یا په تلویزیونونو کې د ژوندي موجوداتو د تصویر په خپرولو سره بندیز لګېدلی
هغه رسنۍ کې چې د ښځې حتی شتون پکې رنګین و خو متاسفانه د طالبانو لخوا د ژوندي شیانو انځورونه نشرول یا خپرول منع سوي دي د طالبانو امر بالمعروف نهی المنکر لخوا د نوې پریکړه چې د ژوندي شیانو انځورونه خپرول او د هغې نه وروسته د رسنیو بندول په دې معنی ده چې د بیان حق ازادي د پښو لاندې کړی دی
او کسان د خاري فزیکی امنیت خوندیتوب برخه کې طالبانو تازه ل 25 میلیون سیم کارتونو څخه د نګدې 14 میلیون سیم کارتونو د دقیق بیا ثبت او راجستر خبر ورکړي. خو د انټرنیټ د نړۍ کارپوهان وای مخابرات وزارت باید تر اوسه د انټرنیټي او انلاین خوندیتوب برخه کې هم افغانانو ته د پام وړ قدمونه اخیستي وای. د طالبانو د مخابرات وزارت وای دا مهال د ټول هیواد فعال سیم کارتونو 80% بیا ثبت شوی او یوازې 3 میاشتو کې 1.6 میلیون سیم کارتونه بیا راجستر شوي دي چې لړۍ لا هم روانه ده او په وینا یې دا د امنیتي پیښو په مهال کې خورا مهم رول لري.
هغه سیم کارتونه چې تر اوسه په کاغذي تذکره باندې دي د هغې د رجستریشن پروسه هم په ډېره چټکۍ سره روانه ده او ټول مخابراتي شرکتونو د سیر ټیمونه جوړ کړي دي. د هغه ځایونه هغه لرې پرتې سیمې د هیواد چلتا دوی نمائندگیانې نشته دی د هیوادوالو ته د سهولت په خاطر باندې سیر ټیمونه ورځي او هلته هیوادوال کولی شي چې په اسانه باندې خپل سیم کارت رجستر کړي. د دې ترڅنګ د نوي سیم کارتونو په برخه کې که څوک غواړي چې نوی سیم کارت ترلاسه کړي د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د سیستم سازۍ ریاست لخوا یو سیستم جوړ شوی دی چې دا سیستم د ټولو مخابراتي شبکو د خرڅلاو څانګې د احصایي ملي ادارې د الکترونیکي تذکرې ډیټابیس سره وصلوي او هر څوک غواړي چې سیم کارت ترلاسه کړي دغه تذکره د احصایي ملي ادارې د الکترونیکي تذکرو د ډیټابیس سره تثبیتیږي او دغه په اساس باندې مشتری ته سیم کارت ورکول کیږي. نو په دې اساس هیڅوک نشي کولای اوس چې په جعلي تذکره باندې سیم کارت ترلاسه کړي.
بل خو د مخابراتي ټکنالوژي متخصصین وای طالبانو باید د افغانانو انلاین خوندیتوب ته هم د توجه ظرفیت پیدا کړي وای او د مصنوعي ځیرکتیا په شمول د انټرنیټي نړۍ ځینې نوې را روانې پدیدې په ځانګړو تګلارو کې تنظیم کړي وای ترڅو د افغانانو د ډیټا د ناخوندیتوب ویره ورسره راکم شوې وای.
په افغانستان کې د انلاین سایبری خوندیتوب او داسې موثر خدمات د لاسرسي لپاره تر ټولو مهم بحث د قوانینو او ریګولیشن یا لایحو نشتون د افغانستان کې. په دې برخه کې موږ اصلا قوانین او مشخص لایحې نه لرو چې مخابراتي شرکتونه دولتي ادارې یا نور شرکتونه څه ډول زموږ ډیټا ټولوي د څه لپاره کاروي. دوهم بحث په افغانستان کې باید مهم وي او مهم ده هغه پر ټکنالوژیکي زیربناو باندې پانګونه ده ورته پاملرنه ده چې متاسفانه زموږ ټول ملي سیستمونه ملي ډیټابیسونه هغه د پاسپورټ ته هغه د تذکرو د هغه که نور دي دا له وروستۍ ټکنالوژي سره نوي نه دي یعنی اپډیټ نه دي او د سایبري پیښو په وړاندې اصلا مقاومت نه لري. بل بس په افغانستان کې د آنلاین سایبري پیښو ته د غبرګون ټیم ملي ټیم نه لرو. که دا ډول سایبري پیښې کیږي نو مخنیوی باید څه ډول وسي او دا پیښیدونکي دي. بل بس په افغانستان کې داسې د آنلاین خوندیتوب او انټرنیټي خدمات د لاسرسي لپاره نه منظم پروګرامونه شته نه میکانیزم شته او نه د خلکو د پوهاوي لپاره اصلا په دې برخه کې کوم لومړیتوب شته. نو دغه بحثونه دې تر څنګ مثلا نور دا ډېر مهم د دولتي ادارو سیسټمونه څه ډول انټیګریټ یا یو ځای سي تر څو خلک په موثر ډول خدمات ته لاسرسی ولري په ډېر کم وخت کې. مثلا یو کار ترسره کړي اوس په افغانستان کې باید یو کار لپاره تاسو څو ادارو ته ولاړ شئ. یکه فرض که یو پاسپورټ اخلي باید بیل سیسټم ځان رجستر کړي که مثلا د تذکرو بیلی د دوی ترمنځ نه انټیګریشن د خدماتو په نامه چرتوب کې ډېر لور رول لري. بل تر څنګ خلکو ته ډېر زیات سردرد جوړ کړی پاینې وخت کې مثلا ډیټا د نه خوندیتوب ستونزې ډېر زیات کړي. بل بس په افغانستان کې داسې موږ څه ډول په دې برخه کې د اوس مثلا میلیونونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او خدمات باید لاسرسی انټرنیټي خدمات ته باید لاسرسی ولري. په دې برخه کې باید د هویت پیژندنې ملي سیستم د اتنټیکیشن باید رامنځته شي خلک په خوندي ډول باندې وکولی شي خپل انټرنیټي خدمات او نور سیستمات لاسرسی ولري تر څو د فراډ یا درغلي مخه ونیول شي.
او کسان طالبان پر خبرګون نه دی خو له خود افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا مفتش یاسیګر خپل نوی راپور کې دا کړی چې د طالبانو حکومت د افغانستان بانک او دغه هیواد د بانکي سیستم د وضعیت د ښه کولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د تخنیکی مرستې غوښتنه کړې. سیګار په راپور کې ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه د مرکزی بانک د مدیریت د غوره تګلارې د پلي کولو لپاره د تخنیکی مرستې غوښتنه کړې. خو د متحده ایالاتونو حکومت د حقوقي او پالیسۍ د دلایلو له کبله دا مهال دا مرسته نشي کولی. سیګار د افغانستان د بانکي سیستم د وضعیت په اړه د روان 2023 کال د 13 په راپور کې ویلي چې د نړیوال بانک سیستم سره د افغانستان د بانکونو د اړیکو د پرې کولو له امله خلکو د بانک پر ځای د پیسو د انتقال لپاره د حواله سیستم ته مخه کړي. راپور زیاتوي د بانکونو په شتمنیو او امانتونو کې کمواله، نړیوال بانکي سیستم له لارې د پیسو ترلاسه کولو په برخه کې خنډونه او ننګونې، او د طالبان لخوا د مالي سیستم د لا اسلامي کولو هڅې هغه څه دي چې د افغانستان بانکي سیستم یې ضعیفه کړی او خلک هم مجبوراً له بانکونو پیسې باسي او د بانک پر ځای د صرافیو له لارې راکړې ورکړې کوي.
افغانستان محدود مقدار پیسے افغانستان بانک ضعیفت غواړي اوسنی بانکي نظام په افغانستان کې اسلامي کې او بشري قوانین برابر کړي. کوم غواړو چې زموږ بانکي سکتور وژغورل شي، په خپلو پښو ودرېږي او د اقتصاد په پراختیا او پرمختیا په برخه کې خپله ونډه ولري، نو هغه لپاره اړینه ده چې افغانستان باندې مالي سکتور باندې بندیزونه باید لغوه شي تر څو موږ وتوانی بو چې سویفت یا نړیوال تادیاتو نظام سره یو بیا وصل شو. د دې تر څنګ زمونږ هغه کنګل شوې پیسې یو بیا باید را خلاص شي او موږ وتوانی بو چې یو بیا نړیوالو سره رسمي چینلونو له لارې نه مالی راکړه ورکړو.
او سم جالب خبر د نړۍ لګوډ ګډ نه جالب خبر دا دی چې زموږ له زمکه د باندې کائناتو کې بل ځای د ژوند د امکاناتو د پیدا کولو په لټه د امریکا فضائي ادارې دا ځل د مشتري سیارې پر لور ماموریت استولې. د یوروپا ماموریت باید د مشتري سپوږمۍ ته په شپږو کالو یعنی 2013 کال کې ځان ورسي او هلته باید د مشتري سپوږمۍ کنګل شوې ساحې په 40 کیلومتره کې تحقیقات کړي تر څو معلومه کړي هلته د ژوند امکانات مثبت دي که منفي. دا د فضائي تحقیقاتو تر ټولو غوره ماموریت بلل شوی چې نه یوازې د ژوند امکانات سنجوي بلکې هلته به د ژوند ملاتړ لپاره د حالات ارزونه هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو کې د نړۍ د ګڼو هیوادونو امریکا، هند، چین، روسیه او آن جاپان ترمنځ د ځمکې سپوږمۍ ته د ماموریتونو د استولو سیالۍ هم تنده شوې ده. په دې لړ کې هند او چین سپوږمۍ ته بریالي ماموریتونه استولي خو د روسیې ماموریت ناکامه شوی او جاپان او امریکا ورته چمتووالی نیسي. بلخوا د ایلن ماسک فضائی کمپنی هم په یو تازه اقدام ټول نړۍ ګوته په غاښ کړه، بلکې د نړۍ د فضائی تحقیقاتو تاریخ کې خورا متفاوت کار هم اجرا کړ. د ایلن ماسک کمپنی په لومړي وار فضا نه راستنیدونکی راکټ د سمندر پر ځای په وچه ځمکه باندې راکوز کړ. د دې کمپنی لخوا فضا ته توغول شوی 300 ټنه سټارلینک راکټ بیرته د ایلن ماسک سپیس ایکس تحقیقاتي مرکز ته د راستنېدو په مهال په ډیر خوندي ډول د همغه ماشین لخوا غې کې ونیول شو چې دا راکټ ترې توغول شوی وو او دا صحنه میلیونونه انسانانو د ژوندیو نشراتو په مهال ننداره هم کړه. هغه د یو قومت ماشین چې توغول شوی راکټ یې بیرته د راستنېدو په مهال غې کې خوندي واخیسته میخازیل نومیږي. تر دې وړاندې به فضا نه راستنیدونکي راکټونه اکثره په سمندر کې ښکته کېدل خو دا لومړی ځل دی چې سپیس ایکس کمپنۍ د سټارلینک راکټ ځمکې ته په ډیر خوندي ډول باندې راښکته کړ او له ځمکې نه فضا ته د انسانانو د تګ راتګ خوبې رښتیا کېدو ته نږدې کړ. او د جنګونو له امله که څه هم زموږ استاسي خلک ځانونه ډیر هیرجن بولي خو راځئ نن مو له داسې لسو هیوادونو خبر کړم چې خلک د خپل موبایلونو، کمپیوټرونو او نورو ډیوایسونو پاسورډونه ژر هیروي. د پیسو نه په نوم د پاسورډونو ډیټا کنټرولونکي نړیواله کمپنۍ وایي د 55 هیوادونو د ډیټا له تجزیې ورته معلومه شوې ده چې د لس هیوادونو خلک د نورو په نسبت ژر پاسورډونه هیروي. په لومړۍ درجه کې آیسلند هیواد دی چې خلک یې پاسورډونه ژر هیروي، ورپسې لوکزمبورګ دی، خو درېیمه درجه کې ورپسې متحده عربي امارات یاد شوي دي. لوکزمبورګ او متحده عربي امارات هغه هیوادونه دي چې خلک یې تر ټولو زیات د جیمیل پاسورډونه ژر هیروي او تل له ستونزو سره پکې مخ وي. په دې لیست کې استونیا، لاتویا، برېټانیا، آیرلند، سلوانیا، نیوزیلند او امریکا په ترتیب سره له څلورمه تر لسمه پورې مقامونه لري. دغه راز ډیټا ښایي امریکا کې هر وګړی لږ تر لږه 80 اکاونټونه لري او برېټانیا کې بیا دا شمېره په منځني ډول 70 اکاونټونو ته فی نفر رسیږي چې خلکو ته هر وخت د پاسورډونو په یاد ساتل سخت دي. او په همدې سره زموږ د نن اوم ورځم رانغاړم. تر بیا مو په خدای سپارم. خو هره اونۍ د ازادۍ له څپو او پاڼو د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې خپله اوم ورځ مه هېروئ.
اومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
مالور دانه په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
له زده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیله پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.